السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسلې راخیستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې په جرمني کې هغه پولیس ساور کړی چې د یو افغان کډوال لخوا په چاقو ټپي شوی و. په یو بل راپور کې به واورئ چې سبا د افغانستان او یوګانډا ټیمونه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لوبه سره کوي. افغان لوبډلمشر پر دغې لوبې غږېدلی چې وړاندې درته راپور راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان ځینو محلي رسنیو پر روان 2023 کال کې په غزنی کې د ګزن یا پولیو د لومړی مثبت پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادی کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه ویروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازینۍ لارې همدا واکسین ښودل کیږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تیره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبر پاڼې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په 4 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې د مخه شل اوریزې لوبې نه وې سره کړې، خو یو ځلې په 2009 کال کې یو ورځنۍ لوبې کړې وې چې هلته یې افغانستان مات کړی و. د افغانستان او یوګانډا د سبانۍ ټیم په اړه راشد خان چې لوبډلمشر دی څرګندونې کړي چې وړاندې خپرونه کې جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند وایي له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی دغه څرګندونې پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیوني شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډی پی ای خبري اجانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس څخه دریځ ډله اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پکې څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو له شمیرلو وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پیل کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې ساعت لنډې خبري برخې ته. په جرمني کې هغه پولیس ساور کړی چې 4 ورځې وړاندې د یو افغان کډوال لخوا د چاقو په ګزارونو ټپي شوی و. دغه افغان کډوال یو شمیر نور کسان هم د چاقو په ګزارونو سره ټپیان کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر کتونکي وایي که د کډوالو لخوا دغه ډول پیښې زیاتېږي، ممکن د جرمني لخوا د کډوالو پر قوانینو او تګلارو اغیز وکړي. تفصیل له سفیولا ستانکزی اورو.
د منهایم ښار د پولیسو افسر 29 کلن روین ایل لټه پکېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و. د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 25 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و. بریدګر په منهایم ښار کې له یاد پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخي ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیان یې کړل. په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستارزین برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاقوګانو د گزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. بریدګر د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې دی. پولیسو ویلي چې بریدګر بې هوښه دی او د پوښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عمل و خو که داسې پېښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پېښه بده پېښه وه، لیکن که دغه پېښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه په عمومي پالیسي ګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یکشنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي AFD ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 14 ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او یوګانډا ټیمونه سبا په دغه کرکټ جام کې سره مخامخ کیږي. دا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی لوبوي. بیګا ماخستان د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان یو خبری کانفرنس ته ویلي چې لوبډلې چمتو ده او دوی هیله څرګنده کړې چې په دغه جام کې به ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې پر روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې ده او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یک شنبه ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په فیسبوک پاڼه په یو ژوندۍ رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپل لوبډلې د بشپړ چمتووالی ډاډ وخوت او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 ورځ نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې تر سره کړې دي، خو دا شل ورځ نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولای شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډېر تاکید په دې و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د ښې لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کمه سترګه ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ T20 دا هر یو لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او PNG لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخره کې دواړو لوبو کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یوه لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې خلو به تر سره کړو او بیا نیوزیلینډ بیا PNG دا او اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دي، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باوري ما او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلېږي خېلو به در سره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه ونې وړاندې د کاریبین ټاپوګانو ته تللې دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتن ځایونو سره سمبلت شي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د ښځینه کارکوونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
او اورېدلې خبره نه کوم، ما خپله د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نسته او ښځه دونې حق نه لري، یعنی دونې جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکې سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیره بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه شي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر منوګونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لوغه هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
ګورې د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي که نه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه واکسیناتوران نه، نو دا اخره د جامعه به خرابه کړي. دی خواته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزلې کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي، او دې خوانه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وهي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته
د کندهار ولایت یوه اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړې شي. که بیا اجازه ور هم کړي، طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو ښځینه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خوا یو ښځې کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواده اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي ورسې زوی ته په دا برخه کې زکړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خوا دوی مشکلات لري، کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کوي او بیا په دا برخه کې کار کوي. نه په لیرو پروتو سیمو کې خو قطعاً بالخصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د ښځې لیرو پروتو سیمو ته نه لیږي. بیا سي دا ځي یو وظیفه ترلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي، په کور کې داسې څوک نه لري. او کاشکې تا محرم ته معاش ټاکل وای، یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري. نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو څه ماش د لپاره لیرو پروتو سم کو سلیر وی ساعت به له ماش د محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو ډیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی تر لاسه کو. متاسفانه دا سنسته او درې ما دغه ډیر واش نن غیرت دا خبره ده سی په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي ام پاغي کې یو سو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شذ دونی حق نه لري یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي پولیو کنه په دغه پوری مربوط سي ولا شرم ده بل محرم راوته لري محرم په کور کې نسته څنګه نار نه تروته ماشوم دی روي سي دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټولنه کې متاسفانه سي زموش شذ سره مخامخ دي او دا سیستم د مشکلاتو سره یعنی اوس محل هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ولیدل لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل ښځو ته دا اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنجي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص کې واکسینیشن په برخه کې د ښځې اوسېږي لکه پوهېږئ د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کېږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایات کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي لکه یو مثال به درکړم پولیو بدبختانه هیواد چې تر صوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر صوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي یا نور صحي معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمنو ته ورکول کېږي چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي فیملي پلانینګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کېږي نو کله چې دې شاته پاتې شو دې په دې شیانو پوه نه شو نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي نو کله چې دا مشکلات پیدا شونه موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پوهېږي بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسي د کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي نو چې کله واکسین نه شي واکسین یو اساسي شی دی د یو ماشوم د ژوند دپاره د هغه د آینده ژوند دپاره نو چې کله واکسین نه شي هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه ورته آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګذر باندې اخته کېږي نو کله چې په ګذر نه اخته شوه به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي نو کله چې دا د سړی لخوا هم تنبیه شي او کله چې محیط هم اهتمام هم داسې واوسېږي لکه دی زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شي په خانۍ ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همېشه چا سره مثلا په کور کې سړی واوسېږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنهایي دلته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځېږي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي نو دا چې کله وځي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته د خپل یو مشکل دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانه تلل، شپخانه کې ښځې ډاکټران نشته، کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید سره محرم اوسېږي. تاسو چې پوهیږئ چې صحی مشکل باید په یو صحی سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدی شي.
نارینه هم د ښځینه سی کارکوونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزینه ورول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لرې پرتو ولسوالیو او خاص ډول په کلیو بانډو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو بانډو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنیو له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکزو ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکوونکي یا صحی کارکوونکي په دندو باندې وګمارل شي، څو د لرې پرتو ولسوالیو خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او که چېرته د خزینه صحیح کار کوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغېز کولی شي او ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي چې دا به په اتمنه غالبه کې یو د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکوونکي پر ټولو روغتیایي مراکزو کې پر دندو وګمارل شي، سو د لرې پرتو ولسوالیو خزینه کارکوونکي په ډاډه زړه وکولی شي چې دغه روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او پله وهم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکوونکي هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه له بلې ښځې سره چې سی کارکوونکي ده شریکولی شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان سي دي په افغانستان کې خځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نهني ورځي، که ماشوم ویده وي هلته دوی واکسین په نوره نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال را واخلئ، د پاکستان مثال را واخلئ، دا خو هغه مخ پر وده هېوادونه دي. په پرمختللو هېوادونو کې خو به د پخوا کې چې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دوم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار په سهار ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولري، ښځینه واکسیناتورانې ولري، نو د میندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي، کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور یې په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې د ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتا که خزینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د خزینه و په کار بندیز دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډېره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده.
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هېوادونو کې پیښې رامنځته کېږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هېوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کېږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ، دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي، بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ د وایرس د انتقال له وجې رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحیح مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چېرې صحیح خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي، هغه بیا په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي، یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري، بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسې وي، دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي، اوس هغه ښځې نسته، غوتې اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل، که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې چې د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنې که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ اوږدو کې دوی ځپل سوي دي، دوی له خپل حقوقو نه بې برخې سوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو په کې د ماشومانو د میندو مرګ په کې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به یې راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس همجنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه. متجانس یا همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د ده خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا څه شی وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوي دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچوو او یا چای ته بوره ور واچوو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شی وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شی دی؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز برلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپین وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټمیټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چې غیر متجانس، چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سودا ود آیس، ټوست، سلاد، ساندویچ، او دا ټول غیر متجانس دي، معنی هر شی جلا جلا استعمال میر. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټمیټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دی. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلیدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي، چې ځین جوړیږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چې راووتی خوږې یا بوره لرونکي چای راووت. دا ته څه شی وایي؟ محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي، یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندي، د هغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د څه شي د حلېدلو وړتیا؟ د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد و او به حل کوونکي مواد. یادونه، هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت څه شی دی؟ د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دی. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. مانا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې موادو مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیجي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 0.1 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل سوي دي. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه، سل ګرامه سر یې بند سوی دی. هیڅ دا د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي، سل ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل نه مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دي اور راچو، کله چې اور واچوئ سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې سل ګرامه وه، ایره به یې هم سل ګرامه وي. و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. چیر شاوخوا بند نوی هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو ونه وزن یې بیا کمیدو امکان سته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې پنځه وه د معادلې په دا خوا کې هم باید پنځه وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن څلور دی، هایدروجن دلته هم څلور دی، او اکسیجن دلته څلور دی، اکسیجن دلته هم څلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي، هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه، ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکسایډ یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شو ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربوو، په دغه بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولي؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول. هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس. دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع. دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي. شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي، هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع، نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربوو. پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله، سی اته ایچ اتلس پنځه ویشت پر دوه او ټو، اته سی او ټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن سول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ زده کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کې شپاړس بسي او دوه چې په نو کې ضرب کې اتلس بسي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کو. Na2O پلس H2O NaOH په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دي. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي، دوه دلته ور ضربو. دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې چې دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړې وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړې وه، دا هغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړیږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړې وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ساینس کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنا هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي، یو مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دو او قوس ام. په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بورا سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه دا هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دو مالیکولونه لري پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، تیب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول گلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول گلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا گلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
که
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.